بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 دریم هجري لمریز کال د لندې د میاشتې 14مه د 1446 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې 12مه او د 2014 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 14مه نیټه ده. وګوریدونکو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان په ناغواړو ته د نړیوالې ټولنې د پام پر ضرورت باندې د ایران ټینګار نومیږي. ورپسې د ایران او د نړۍ ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام لرو او په آخر کې به د رڼا سرچینې 19 پروګرام درته وړاندې شي. وګوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته خبرونه او نور مطالې لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/vs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00.
قدرمن اوریدونکو اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: مقاومت د صهیونیست رژیم له تیریو د خلاصېده یوازنۍ لاره ده. د ایران اټومي فعالیت د اټومي آژانس د چوکات پر اساس دی. او په سوریه کې د حضرت زینب سلام الله علیها زیارت د زیارتوالو لپاره خلاص دی.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. مقاومت د صهیونیست رژیم له تیریو د خلاصېده یوازنۍ لاره ده. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د لبنان په اخبار ورځپاڼې کې په یوې مقالې کې مقاومت د صهیونیست رژیم د تیریو په وړاندې د سیمې د بچیانو مخ ته یوازنۍ لاره وبلله. هغه په دې خبر سره چې په ټولو پړاوونو کې د مقاومت بڼه او شکل د وخت د توان او د امکاناتو د ضرورت پر اساس و، وویل مقاومت د پلارانو او د میاندو په تفاکر کې بڼه خپله کړه او د مقاومت د بچیانو په وسمنو مټو کې په بیلابیلو ډولونو وکرول شول. عراقچی د خپلې مقالې په دوام کې د بشار اسد د حکومت له نسکورېدا وروسته د سوریې وروستیو بدلونونو ته په اشارې سره ولیکل: څوک د یوه هیواد په خاورې باندې د اسرائیلو د تیری مسؤول دي چې په خپل بطن کې په سختو شرایطو صورت سره د یو حکومت له نسکورېدا او د بل حکومت واک ته له رسېدا سره لاس او ګریوان دي. هغه په دغې مقالې کې د فلسطین د غزې ترانګې د بېګناه خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم جنایتونو ته اشاره وکړه. وی ویل څوک د اسرائیلو د شرم او د حیزالت مسؤول دي. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی په پای کې د لویدیځو هیوادونو د بشري حقوقو دوه ګونه معیارونو ته په کینهیې سره ولیکل: د خوشنۍ څرګندول او د اندېښنې لنول هغه تر ټولو ساده ټکي او کله ناکله تر ټولو بې معنا ټکي دي چې د لویدیځې آسیا د خلکو د برخلیک په ټاکلو کې د ډیرو مسؤولو هیوادونو په ادبیاتو کې کارول شوي دي.
ایرنا خبری آژانس راپور راکوي د ایران د اټومي انرژي ادارې مشر محمد اسلامی په دې خبرې سره چې تر نن ورځې پورې د اټومي انرژي نړیوال آژانس تل د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیزونو د تړون یعنی ان پی ټی او د سیف ګارد په چوکاټ کې د خپل څارنو لپاره اټومي مرکزونو ته لاس تلودلې ویل د ایران اټومي فعالیت د اټومي انرژي د نړیوال اژانس له چوکاټ سره سم مخته روان دی. محمد اسلامی نن د څارنې په اوزه کې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس ورستی موافقې ته په غبرګون کې د اټومي بریاو د نندارتون د کتنې په څند کې ویل تر اوسه موږ د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د څارنې لپاره هیڅ خنډ نه دی رامنځته کړی او د اټومي اژانس هم له ضوابطو سره سم په خپل څارنې عمل کوي. د ایران د اټومي انرژي ادارې مشر محمد اسلامی په دوام کې د ایران د اټومي پروګرام پر ضد تحریفات د صهیونیست رژیم له سیاستونو سرچینه اخیستونکي وبلل او زیاته یې کړه دغه رژیم کلونه کلونه کېږي چې د ایران د اټومي فعالیت پر ضد پروپاګنډي کوي او د ایران پر ضد د دنیا د لمسولو هڅه کوي.
په سوریه کې د حضرت زینب سپیشل زیارت د زیارتوالو لپاره خلاص دی. زمون خبریال راپور کړی د حضرت زینب سلام الله علیه حرام په دمشق ښار باندې د مخالفانو له سلطې څو ورځې وروسته اوس هم د زیارتوالو لپاره خلاص دی. په سوریه باندې د مخالفانو له سلطې وروسته د دمشق په جنوب کې په سیده زینب سلام الله علیه سیمه کې ژوند سوکه سوکه عادي حالت ته په ورستنېدا دی او د حضرت زینب سلام الله علیه حرم د زیارتوالو لپاره خلاص دی. که څه هم د سوریې د حکومت د نسکورېدا له اعلان څخه مخکې څو ورځو سره په پرتله کې د زیارتوالو شمیر کم شوی دی. الجزیرې ټلویزیون نن ویل د مشتا پتلونکو لارو کې د مخالفانو د پلټنو په پوستو کې د امنیتي تدبیرونو له سختېدا سره سره داسې ښکاري چې په واټونو او هستوګن سیمو کې امنیتي تدبیرونه نشته او یوازې په ښار کې د امنیت د کنټرولولو لپاره د ټوریسټانو لخوا ګزمې ترسره کیږي. د دمشق په سید زینب سلام الله علیه سیمه کې یو اترپروش ابو مهدی رشید وای لا تیرو څو ورځو راسې چې مخالفین د مشت راغلل ژوند سوکه سوکه د بیرته د ستنېدا په حال کې دی او هیله من یم ټوله سوریه بیرته ثبات ته ورسیږي او سرحدونه دې خلاص شي چې زیارتوال او سیلانیان وکولی شي دمشق ښار ته چې تجارتي سیلانیان دې راشي. د حضرت زینب سلام الله علیه حرم په دمشق کې یو ډیر مذهبي او تاریخي ځای ګڼل کیږي او هر کال د بیلابیلو مناسبتونو په خاطر ډیر مراسم هلته ترسره کیږي. هم
صهیونیست رژیم د سوریې په خاوره باندې د خپل تیریو په دوام کې له یو پنځوس کلونو وروسته د لبنان او د سوریې په سرحد کې هرمون سیمه ونیوله. د صهیونیست رژیم د جنگ وزیر اسرائیل کاتس ننصار له جبل الشیخ سیمې څخه له یو پنځوس کاله شاتګه وروسته د سوریې د جبل الشیخ لوړې سیمو د بیا نیولو خبر ورکړ او وی ویل د هغو پیښو په بهیر کې چې په سوریې کې د رامنځته کېده په حال کې دی د هرمون د غره په څوکې باندې د اسرائیلو کنټرول زیات اهمیت لري. المیادین ټلویزیون هم ویل د صهیونیست رژیم د پوځ جنگي الوتکو په ترتوس کې د سوریې د پوځ په مرکز او په لازقیه کې د پوځ د مهماتو په ګودامونو باندې بمباری وکړي. په عین حال کې د سوریې د بشري حقوقو د څارونکي په نوم ډلې راپور ورکړ د بشار اسد د حکومت له نصب کېورېدا وروسته اسرائیلو د سوریې په خاوره باندې کابو درې سوه لس ځله هوایي حملې ترسره کړي دي او په دغو بریدونو کې په حلب ولایت کې د دفاع وزارت په ډېر مرکزونو او د دمشق په شاوخوا کې د وسلو او د مهماتو په ګودامونو او نورو په لسکونو سیمو باندې تیری شوي دي. له بلې خوا رسندوی سرچینو د صهیونیست رژیم د پوځیانو لخوا سوریې د یو شمیر نورو سیمو د نیولو خبر ورکړ او قونیتریه ښار ته د نیواکګرو صهیونیستي پوځیانو د نفوذ کولو تصویرونه خپاره کړل. له دغو تیریو سره په یو وخت د اسرائیلو رژیم کابینې د سوریې د جبل الشیخ سیمې له نیولو او په دغه سیمه کې د یوې حایل سیمې له جوړولو سره موافقت وکړ. په سوریې باندې د صهیونیست رژیم د پوز دغه حمله او نیواک وروسته له دې تر سره شو چې د سوریې د حکومت مخالفانو د دسمبر د میاشتې په اتمه نیټه د دمشق ښار کنټرول په لاس کې واخیست او د بشار اسد حکومت یې نسکور کړ.
په افغانستان کې د جنو زده کړه یو کورنۍ مسأله ده. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي لویدیز هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت د نیوکې جواز نه لري او باید افغانانو ته اجازه ورکړي چې د خپلو کورنیو مسایلو په اړه پخپله پرېکړه وکړي. د فارس خبري اژان د راپورټ مخې د پاکستان د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن څنګ مشر مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د بشری حقوقو او د جنو د زده کړې د حق په حق له د لویدیزو هیوادونو د نیوکو په جواب کې په رسمي د طالبانو د حکومت د پیژندل کې دا غوښتنه وکړه. هغه په غزه تنګ کې د ماشومانو په ګڼون د زرګونو کسانو د وژل کې دا په باره کې ویل، لویدیز د بشری حقوقو په اړه خبر کولو جواز نه لري، په داسې حال کې چې دوی په خپل د دنیا په بیلابیلو برخو کې بشری حقوقو تر خپل لاندې کوي، دوی نشي کولای د افغانستان د بشری حقوقو او د جنو د زده کړې په اړه څه ووایي. مولانا فضل الرحمن بیا زیاته کړه چې افغانستان بیا د خپلو کورنیو مسایلو په اړه پریکړې حق لري او له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت د زر په رسمیت وپیژني. خواګور دن کوز به د افغانستان په حق لایو راپور درته وړاندې شي چې په افغانستان کې د داعش د تهدید زیاتېدا په حق له د امریکا د نیخنی او د طالبانو د جواب د ویلو په حق لده.
د طالبانو د سرپرست حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو پر وزیر خلیل الرحمن حقانی لبرید وروسته د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په افغانستان کې د داعش د احتمالي حضور او فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. جان کربی په یو خبری غونډه کې ویلي، د داعش ګواښ اوس هم په افغانستان کې شتون لري او لیدل کېږي چې دغه ډله د طالبانو مشران په نښه کوي او د دوی حکومت د ځان لپاره خطر بولي. د همداراز ویل، امریکا له افغانستان څخه له وتلو وروسته په بهر کې د تروریزم ضد عملیاتو د ترسره کولو هڅې زیاتې کړي دي. پر خلیل الرحمن حقانی وروستۍ حمله په داسې حال کې شوې چې طالب چارواکو په ظلونو په افغانستان کې د داعش د ځپلو اعلان کړی او په دغه هیواد کې د ترهګرو د ناامنۍ ادعا رد کړې ده.
البته موضوع داعش یک موضوعی است که در افغانستان در زمان اشغال داعش پدید آمد و رشد کرد، ولی امارت اسلامی افغانستان که حاکم شد داعش را کوبید و تمام مخفیگاه و مراکزش از بین برد و حال در 1% و 2% اگر باقی مانده باشه و هم تحت تعقیب قرار داره، دیگه کدام تهدیدی نیست. پس ادعای نامنی در افغانستان، ادعای خطر از افغانستان امر مراد میکنه.
بلخواره طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی جنازې مراسمو کې د وینا پر مهال ویل، د غبریدونه د افغانستان له پولو بهر پلان په افغانستان کې اجرا شوی دی. متقی زیاته کړې، په تیرو اوو میاشتو کې داعش ډلې په افغانستان کې بریدونه ترسره کړي چې د کشفي ادارو له پلټنو څرګنده شوی چې د دغو بریدونو له ډلې شپږ هغه له هېواده بهر تنها شوي وو. د متقی په خبره پر شهید خلیل الرحمن حقانی د برید په اړه هم څېړنې روانې دي او ژر به روښانه شي چې دا برید له کوم ځایه پلان شوی دی. هغه له یو شمېر ګاونډیو هېوادونو وغوښتل چې باید هغوی ته پناه ورنه کړي.
په روان کال کې یا په بل عبارت، په تیرو اوو میاشتو کې داعشانو په افغانستان کې و حملې کړي دي. هغه حملې چې تلفات یې درلودلي د وو حملو کې، د تیرو شپږو حملو، د موږ د اسلامي امارت د استخباراتو د پلټنې په اساس د ټولو پلان ګزاري له افغانستان نه د باندې شوې ده او د دې پیښې به هم تحقیق روانې، نتایج به لاسته راځي چې پل یې چېرته درېږي. نو موږ په ټولو هغو هېوادونو باندې غږ کوو چې ګورئ، په داسې ظالمانو سترګې مه پټوئ. دا هم د تاسې په تاوان دي، هم د موږ په تاوان دي. داسې ظالمانو ته اډې مه ورکوئ، داسې ظالمانو ته خپله ستونې لاندې مه ساتئ.
د یادونې وړ ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی خلیل الرحمن حقانی د چهارشنبې په ورځ د دغه وزارت د مسجد په تالار کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شو. د هغه د جنازې مراسم د پنجشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګرده څېړۍ ولسوالۍ کې د طالب مشرانو په حضور کې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. فضل غنی حقمل، تهران، اډیو کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. مهر خبری آژانس راپور ورکوي د عراق المعلومه خبری آژانس د بشار اسد د حکومت له نسکورېده وروسته د سوریې په سړکونو کې د داعش ترهګرې ډلې د غړیو د شتون خبر ورکړ. په سوریې کې رسندوی سرچینو ویل، په دغه هیواد کې د داعش ډلې د غړیو لخوا د هیواد په سړکونو کې د خلکو اعدامولو او پانسي کولو له سره پیل شوي دي. او د عراق المعلومه خبری آژانس هم راپور ورکړ، د سوریې لویدیز کې د هومس ولایت په لویدیزو او ختیځو سیمو کې د داعش ډلې لخوا په تیرو څلورو ورځو کې د وژل شویو کسانو شمیر سلو ته رسیدلی. د داعش ترهګرې ډلې غړیو د سوریې د هومس ولایت په لویدیز او ختیځ کې په څو کلیو باندې په حملو سره دیارلس کسان چې د خپلو سیمو په لور د تلو په حال کې وویل ونیول او هغوی پرې ډزې وکړې. د داعش ډلې غړیو د غراز په انټرنیټ پاڼو کې د دغو جنایتونو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. د سوریې سرچینو وویل داعش ډله د جنایتونو د ترسره کولو په حال کې ده، پرته له دې چې د هیات تحریر الشام یا نورو ترهګرو ډلو لخوا کوم اعتراض وشي. او د عراق سرحدونو ته نږدې د داعش د لاسون د خلاص پرېښودلو لپاره د دغو ترهګرو ډلو ترمنځ د غژملتیا په هکله هیڅ ډول شک نشته. په عین حال کې د عراق د ولسي بسیج ځواک هشتو شعبي مشر فعالی الفیاز له سوریې سره د عراق په سرحد کې د النبار ولایت امنیت ته د ګزار ورکولو لپاره د هر ډول هڅو په اکله خبرداری ورکړ او له هر ډول ګواښ سره د مقابلې لپاره یې د دغې ډلې د ځواکونو په چمتووالي ټینګار وکړ.
د جنوبي کوریا پارلمان د ولسمشر ګوښه کولو ته رایه ورکړه، چارې به لومړی وزیر سنبالوي. زمون خبریال راپور کړی د جنوبي کوریا پارلمان اکثریت غړیو د دغه هیواد ولسمشر یون سوکیول په استیزا سره د هغه بیواکه کولو ته رایه ورکړې ده. دا په دې معنا ده چې هغه له یون سام د لاسته له واکه ایستکړی شوی او د دغه هیواد لومړی وزیر هن ډوک سوبه د چارسنبالي ولسمشر په توګه دنده ترسره کوي. د پارلمان دوه سوه څلور غړیو د هاغلی یون د استیضا په حق کې رایه ورکړې ده. د پارلمان د مشر اون شیک په وینا د یون د ولسمشرۍ واکونه او دندې به وروسته له هغه وځنډول شي چې د استیضا په اړه د سند کپی هغه د اساسي قانون محکمې ته وسپارل شي. د یادولو ده چې د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوکیول دولس ورځې مخکې پوځي حکومت اعلان کړ، خو د هغه له دغې پرېکړې سره د ده د خپل ګوند په ګډون د دغه هیواد دوه مهمو ګوندونو مخالفت کړی و. تر دې وړاندې د هغه لیون د استیضا کولو هڅه ناکامه شوې وه. د پارلمان تر ودانۍ بهر ورټولو شویو اعتراض کوونکو دغه پرېکړه لمنځلی او خواښه یې څرګنده کړې ده. د جنوبي کوریا د اساسي قانون محکمه یو سل اتیا ورځې وخت لري چې د هغه د سیاسي راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. د دغه هیواد اساسي قانون محکمه دا صلاحیت لري چې د هغه لیون بې واکه کول تایید کړي او یا یې بیرته خپلې څوکۍ ته ور وګرځوي. که وروستۍ پرېکړه هم د هغه د بې واکه کولو په حق کې وشي، نو بیا به تازه ټاکنې ترسره کیږي.
مهر خبری آژانس راپور ورکوي د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان یحیی سری د صهیونیست رژیم په مرکزونو باندې د عراق له اسلامي مقاومت سره د دوو ګډو عملیاتو خبر ورکړ. هغه په یوې بیانیه کې ټینګار وکړ یمن ځواکونه د عراق له اسلامي مقاومت سره په دوو ګډو عملیاتو کې په تلبیب او نیواکي اسقلان سیمه کې په پوځي هدفونو باندې برید وکړ. د یمن د پوځ ویان د یحیی سری وویل دغه دو عملیات په دوو بې پیلوټ الوتکو سره وشول او دغه بې پیلوټ الوتکې وتوانېدلې د صهیونیست رژیم د پوځ له توغندوي ضد سیسټمونو څخه تیر شي او په بریالیتوب سره په خپلو هدفونو باندې ولګیږي. د یمن پوځ په غزې تړانګې کې د فلسطین د ملت د ملاتړ لپاره په سره سمندر باب المندب اوبلاره کې د صهیونیست رژیم او یا دغه رژیم ته په څو تلونکو کښتیو باندې بریدونه کړي دي او څو ځله یې هم په نیواکي فلسطین کې د نیواکګرو اسرایلو په مرکزونو حمله کړې دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا په ویټو سره بې وسه ده. ایسنا خبری آژانس راپور کړی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا د ویټو له قدرت څخه په ناوړه استفادې سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لویدیځ آسیا سیمه کې د سولې د اجرا لپاره ناتوانه کړې ده. د روسیې خارجه وزارت د صهیونیست رژیم او د حماس غورځنګ ترمنځ د وربند په شمول د غزې د جنگ په حق له د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې د دوه پرېکړه لیکونو له تصوبې دا وروسته د دغه نړیوال ارګان په حق له خپله بیانیه خپره کړه. د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې په خپل تصویب شوي پرېکړه لیک کې د سمدستي د دایمي او د بېقید او شرط اوربند او د غراز د صهیونیست رژیم د ټولو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په همدې لړ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د اوربند پریکړه لیک تر ډیره حده د هغه مسودې محتوا تکرار کړه چې په تیره میاشت کې په منیل شورا کې د امریکا لخوا ویټو شوې وه. د روسیې خارجه وزارت بیا ډاګینه کړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د نړیوال امنیت او د سولې د ساتلو اصلي ارګان ګڼل کیږي هماغه راز د امریکا لخوا د ویټو له قدرت څخه د استفادې په نتیجه کې ناکامه شوې ده.
ایرنا خبری آژانس راپور را کوي د اروپای اتحادیه ویاند انور الاونی د ایران د سولیز اټومي پروګرام پر ضد د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د واکمن شورا غیر رغنده پریکړه لیک تاوتریخوالی رامنځته کوونکی وباله او په ایران کې د 20% په سویه سره د یورانیمو د پخولو د کار د بندولو غوښتنه وکړه. هغه پرون په بروکسل کې له خبریالانو سره په غونډه کې د ایران د سولیز اټومي پروګرام په هکله سیاسي ادعاګانې تکرار کړې او وی ویل زموږ دریس تل روخانه وو او دی او ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. انور الاونی زیاته کړه د یورانیمو د تولید د ډیر زیاتې دا پاکله د اټومي انرژي د نړیوال آژانس ورستی راپور ډیر اندېښمنون کوي دی ځکه چې د پوځي استعمال لپاره د ضرورت وړې سویې ته نږدې ډیر بډایه یورانیوم پکې شامل دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د سولیز اټومي پروګرام پر ضد د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د واکمن شورا غیر رغنده پریکړه لیک په خبرګون کې ډول ډول نوي او پرمختللي سانټر فیوژن لګولې دي. د اټومي انرژي د نړیوال آژانس مشر رافائل ګروسی تیر اونۍ ویل ایران د قوم د فردو په اټومي تاسیساتو کې د آی آر شپک په نوم پرمختللو سانټر فیوژنو ته د ګازو ورکول پیل کړی دی.
او د فرانسې ولسمشر مانوئل مکرون نوی لومړی وزیر وټاکه. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د فرانسې ولسمشر مانوئل مکرون په یو حکم کې 43 منځلارې سیاستوال فرانسوا بایرو د نوي لومړي وزیر په توګه وټاکه او هغه ته د نوي کابینې د جوړولو کار وسپارل شو. د فرانسې پخوانی لومړی وزیر میشل بارنیا د لندې د میاشتې په 14 نیټه د فرانسې د پارلمان د استازو لخوا لاکار لیر کړی شو. په دغه اروپایي هیواد کې سیاسي کړکۍ زیات شو. بایرو د فرانسې ولسمشر مانوئل مکرون ته یو نږدې سیاستوال ګڼل کیږي او له 13 ورځو راهیسې په دغه مقام د هغه ګمارل کېدل پریکنده ښکارېده. خو بایرو نن سهار له ولسمشر مکرون سره لنجمنه کتنه وکړه او په همدې دلیل ځینې رسنیو ګنګوسې خبرې کړې چې د فرانسې ولسمشر مکرون یو بل کس د لومړي وزیر په توګه وټاکي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
عزیزان اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې د افغانستان پناه غواړو ته د نړیوالې ټولنې د پام پر ضرورت د ایران ټینګار نومیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي سفیر او استازی امیر سید رواني په ایران کې د افغانستان د 3.5 میلیون مهاجرینو شتون ته په اشاره سره وویل تهران هر کال د افغانستان د کډوالو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره 3.5 میلیارد ډالر لګوي. دا په داسې حال کې دی چې ایران د نړیوالې ټولنې لخوا له کافي ملاتړ څخه برخور نه دی. امیر سید رواني چې په تېرې پنجشنبې ورځ د افغانستان په اکله د ملګرو ملتونو د امنیت را په غونډه کې وینا کوله ټینګار وکړ ایران د یو گاونډي په توګه په تیره بیا له افغانستان څخه د امریکا په بیړی سره له وتلو وروسته د دغه هیواد د کړکیچ له کبله له نامتناسب بار سره مخامخ شوی دی ځکه چې د افغانستان په میلیونونو وګړو په ایران کې پناه اخیستې ده کوم چې د ایران په محدودو سرچینو باندې زیات دباو راوستلې دی. ایران کابو 50 کاله کېږي چې د افغانستان د مهاجرینو کوربه دی. دا په داسې حال کې دی چې ایران د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا تر ټولو سختو بایکاټونو لاندې دی. د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق په اکله هم د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی خو د کډوالو او نشه یي موادو په دغو دوو مقولو کې هیڅکله د نړیوالې ټولنې له جدي ملاتړونو برخه نه و او نه دی. دا په داسې حال کې دی چې د لویدیځو هیوادونو په څلور د افغانستان د کډوالو او د نشئیز موادو پر ورتلو سره د دغه هیوادونو لپاره ډیر ټولنیز او امنیتي ستونزې رامنځته کیږي. جرمنی هم څمو د مخ کې د افغانستان ګڼ شمیر مهاجرین له هیواده وویستل. امریکا هم له افغانستان څخه په غیر مسؤولانه ډول وتلو او ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران ته د افغانستان د میلیونونو خلکو پر راتلو سره ایران ته زیات اقتصادي، امنیتي او ټولنیز ګزارونه ورکړل، ځکه چې د افغانستان دغه وګړي په غیر قانوني توګه ایران ته راغلي دي او همدا اوس افغانستان ته د دغو افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لپاره د تهران غوښتنه هم د ایران لپاره لګښت لري. له دې کبله د ایران او د پاکستان په شان هیوادونه د افغانستان د میلیونونو کډوالو د لګښت لپاره پله پسې نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. د ایران له نظره نړیوالې هڅې باید د افغانستان شاریزو ته د کورونو، د کار، روزګار او د اساسي خدماتو د برابرولو لپاره د افغانستان د ظرفیت په پیاوړي کولو متمرکز شي، چې د کډوالو د بیرته ستنېدا امکان برابر شي. همغه ډول چې د افغانستان په باره کې د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایرانی ټینګار وکړ، په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت جوړول چې د ملت استازي قوانین وټاکي او د هیواد لپاره دایمي او اوږدمهاله ثبات او سوله تضمین ضروری ده، ځکه چې دا ډول حکومت کولای شي د کلیدي چیلنجونو د حل کولو او د جنګونو د بیرته پیلیدا د مخنیوي په ترڅ کې ګاونډیو هیوادونو ته د کډوالو د هجوم دوام کنټرول وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان په اکله د امنیت شورا په غونډو کې لویدیځو هیوادونو په تیره بیا امریکا چې په افغانستان کې د کړکېچ د رامنځته کېدا عامل دی، په انسان دوستانه شعار سره یوازې د زده کړې او د کار کیسه په مقوله کې له ښځو او نجلیو سره د طالبانو په کړچار نیوکه کوي او د افغانستان په نور مشکلاتو او شخړو باندې له د غور کولو ډډه کوي. په حقیقت کې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د ګڼ شمیر ټولنیزو، اقتصادي او د امنیتي مشکلاتو د کړکېچ عاملان دي، د ښځو د حقوقو د باس د مقولې شاته په پټېدا سره د دغه هیواد د نورو کړکېچنو مسؤلیتونو له منلو ځانونه غړوي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته مازیګرنه پښتو خبرونه اورئ.
روت پانو ته کتنه
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې په منی عزیزانو. زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی و چې ورسپانو ته د کتنی د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. نن هم لومړی تاسو ته د ایران د اسلامي جمهوریت ورسپانې او بیا ورپسې د افغانستان د مطبوعاتو غوره مطالب وړاندې کیږي. نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ له یوې دمې نه وروسته راګرځو ستاسو خدمت.
زه هم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته سلامونه کوي، هیلې وړاندې کوم. لومړی به د ایران د اسلامي جمهوریت ورسپانې ته یو کتنه وکړو او بیا به ولاړ سو د افغانستان د مطبوعاتو په لور. د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې د جوان او ورسپانه راخلو. هغه له فاطمې لکه څنګه چې پوهېږئ، نن سبا د سوریه حالات د نړۍ د رسنیو په سر کې دي. د تهران چاپ جوان ورسپانه هم په خپل لومړۍ پاڼه کې د سوریه پکله د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر یادداشت ته انعکاس ورکړی دی چې عنوان یې دی سوریه د ګزار په سخته ازموینه کې. د ایران خارجه وزیر په دغه یادداشت کې لیکي چې د سوریه خلک په پرله پسې پیړیو کې د اسلامي نړۍ په سیاسي برخلیک کې خورا مهم رول لوبولی دی. خو د تاریخ په اوږدو کې د سوریه د خلکو په حاکمیتي حق باندې د سترګو پټېدا دغه ولس ته سخت زیانونه ور اړولی دي، چې په نتیجه کې د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته له اروپا څخه د مسیحیت یهودیت بحران دغه هیواد ته صادر سو. مطلب خو ډیر ورته، لیکن په دغه یادداشت کې د ایران خارجه وزیر وایي هر کله چې موږ اروپایان سره خبرې اترې کړي دي، یوه مسله چې موږ همیشه پرې ټینګار کړی د فلسطین مسله ده. خو اروپایان په تېره بیا جرمني ډیپلوماټان وایي چې دوی له یهودو سره د ناوړه چلند په خاطر شرمنده دي، خو په دوهمه نړیواله جګړه کې له زیاتو سره ظلمونه سوي. په داسې حال کې چې ایران بې پلوه پاتې سي و خو اشغال سو. لیکن اوس ماته دا پوښتنه په ذهن کې مطرح کیږي چې اوس د فلسطینیانو په خلاف د اسرائیلو د بې شماره ظلمونو او جنایتونو مسؤلیت څوک په غاړه اخلي؟ دغه رژیم د فلسطینیانو له قتل عام وروسته اوس په داسې یو هیواد یرغل کړی چې هغه خپله له کورنیو ستونزو ځورېږي او حکومت یې نسکوره سوی، یعنی سوریه باندې. خو سره له دې د نړۍ هیوادونه یوازې په تشو غندنو بسنه کوي.
ډېره مننه عابدي صاحب، که دې خوښه وي راځو به کیهان ورسپانې ته. دغه ورسپانې په خپل سرپانه کې د یوې انګلیسي مشهورې ورسپانې ګارډین یو مطلب ته انعکاس ورکړی چې په غزې کې د ماشومانو په هکله دی. د دې مطلب عنوان دی: دلته 96% ماشومان وایي چې موږ پوهیږو چې ژوندي نه پاتې کیږو. ورسپانه په دوام کې د ګارډین په حواله زیاتوي چې د یوه نظر غوښتنې له مخې د غزې 96% ماشومان خپل مرګ په سترګو لیدلی او پوهیږي چې ډیر به ژوندي پاتې نشي او د اسرایلو لخوا به ووژل شي. همداشان دغه نظر غوښتنه کې راغلی چې د غزې 50% ماشومان هم د جنگ د وحشتونو له امله د خپل ژوندانه د ختمېدو هیله لري. کیهان په یو بل مطلب کې بیا په کابل کې د طالبانو د کډوالو د سرپرست وزیر د ترور په اکله یو خبر خپور کړي او لیکلي دي چې د داعش ترهګر ډله د طالبانو د وزیر د ترور مسؤلیت منلی دی. وړاندې په مطلب کې راغلی چې د طالبانو د مهاجرینو وزیر خلیل الرحمن حقانی د وزارت په ودانۍ کې دننه په چاودنه کې ووژل شو او طالبانو هم د دې اقدام په غبرګون کې دا برید د خوارجو نامردانه برید بللی دی. ورسپانه زیاتوي چې اوس د داعش ترهګر ډله په ټولنیزو رسنیو کې د یوې اعلامیې په صادرولو سره د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستې ده، خو د کیهان په وینا دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په زلونو اعلان کړي چې داعش په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري او د ګاونډیو لپاره هیڅ خطره هم رامنځته کولای نه شي.
البته غلی فاطمی چې د داعش د ترهګرۍ ډلې مسله یوه ډېره پیچلې مسله ده. دغه ترهګرۍ ډله که څه هم اوس په افغانستان کې مشخص آدرس نه لري، لیکن بریدونه یې لا هم دوام پیدا کړی دي او هم افغانستان او هم د سیمې هیوادونو ته اندېښنې رامنځته کړي دي. دلته به یوه دمه وکړو او بیا به خپرونې ته دوام ورکړو. قدر من آوریدون که ورسپان تا ده کتنی ده خبروانی لدوان سرستاسو پا خدمت کی و اسپراسو ده ایران چاپ جامع جم ورسپان تا. دغه ورسپانه هم په خپل سرپانه کې د سوریه په حالاتو کتنه کړې ده او لیکلي دي چې د سیونیستي رژیم ځواکونو په سوریه کې لا هم حضور لري او پرمختګ یې کړی دی او د دې هیواد نورې سیمې هم لاندې کړی دی. د ورسپانې له راپور سره سم د سیونیستي ځواکونو سره یو ځای د یهودو د مذهبي مشرانو یوه ډله هم سوریه خاورې ته ننوتلي او هلته یې یهودي مذهبي مراسم ترسره کړي دي. د جامع جم له راپور سره سم شالوم بیر هرتزل سیونیستی خاخام په دې اړه ویلي چې د یهودو د بیت حابات یوه شعبه په سوریه کې به پرانستل سي. ورسپانه زیاتوي چې داسې ښکاري د اسرائیل پوځ د سوریه د اوږدمهال نیواک لپاره ځان تیاروي او غواړي د سوریه خاورې هم لاندې کړي. ورسپانه په یو بل خبر کې هم په غزې باندې د سیونیستي رژیم بریدون ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې جیش فلسطیني په تیرو 24 ساعتونو کې د سیونیستي رژیم په بریدونو کې شهیدان سوي دي، چې ورسره د غزې د شهیدانو شمیر 44,000 او 1,015 تنو ته رسیدلی دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم کستاسو خوښوي زو د افغانستان ورسپانو په لور. لومړی به راشو د اشتصوب ورسپانې ته. اشتصوب لیکي په هلمند کې د دودونو پر مراسمو د طالبانو محدودیتونه سرغړوونکي یا بابونی بند کیږي. دغه ورسپانه زیاتوي په هیواد کې طالبانو د خلکو پر عامه ژوند بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن هیوادوالې د واده له خوښیو هم محروم کړي دي. د هلمند اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د ودونو پر مراسمو د طالبانو سخت محدودیتونه لګیدلي او خلک نه پرېښودل کیږي چې د ودون کولو لپاره د خوشحالۍ مراسم ترسره کړي. ولسوالۍ د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د طالبانو د امر بالمعروف ریاست کارکونکي د پر سړکونو ولاړ وي او په ودونو کې د خلکو د خوښیو مخه نیسي. اشتصوب زیاتوي چې دا نه یوازې د ودونو مراسم دی چې د طالبانو لخوا د لمانځلو پر مهال پرې محدودیتونه وضع شوي، بلکې پر هیواد د دغې ډلې د واکمنېدو وروسته ټولې هغه خوشحالۍ چې افغانان یې ترسره کوي د دغې ډلې د امر بالمعروف د سختو محدودیتونو له وجه کمرنګه شوي او ولس یې ترسره کېدو ته نه پرېښودل کیږي. تر اوسه پورې د هلمند د اوسیدونکو د دې ادعاو په اړه په دغه ولایت کې مسؤولو طالبانو خپل نظر نه دی څرګند کړی.
راپاسو د افغانستان اطلاعاتي روز ورځپاڼې ته دغه ورځپاڼه په یو خبر کې لیکي چې د طالبانو حکومت د سلفي توب له امله د کونړ پوهنتون 12 استادان له دندو ګوښه کړي. ورځپاڼه په بل خبر کې بیا د طالبانو په اکله د امریکا خارجه وزارت راپور ته انعکاس ورکړی دی او لیکلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبان لا هم د القاعدې د غړو کوربتوب کوي او پناه یې ورکړي. په دې راپور کې دیا سوي چې د ټي ټي پي غړي هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ را تګ کوي او بریدونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې ده چې له ټي ټي پي سره د چلند په برخه کې د طالبان د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات موجود دي. قدر من اوریدونکو، ورځپاڼې ته د کتنې خپرونه پای ته ورسېده، خو www.parstoday.ir/space زموږ د ویبپاڼې درک دی او همدارنګه pashto99@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی. نو ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو او تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.
درانا سرچینه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینه ومني. عزیزانو درانا سرچینه له یو بل پروګرام سره صفاتمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویو. دا خبرونه د قران کریم د سوره فرقان اتش پتم آیت شان نزول ته ځانګړی شوی ده. هیله ده چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانوریدونکو عبدالله ابن مسعود په مکه کې زیږیدلی و. په ماشومتوب او ځوانۍ کې د قریشو د یو مشر عقبه بن ابي معيط لپاره د پسونو د رمې د څرونکي په توګه دنده ترسره کوله. یوه ورځ رسول الله مبارک له خپل یو صحابي سره په داسې حال کې چې تږی او وږی و د عبدالله ابن مسعود د پسونو له رمې تیر شو. دوی له عبدالله څخه شودې وغوښتلې. عبدالله ځوان و. وی ویل زه امانتدار یم او د شودو ورکولو اجازه نه لرم. رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل آیا ستا پرمکی دا سپس نشتا چې تر اوسه یې نزیګون کړی وي او نه یې بلار به کړی وي؟ ابن مسعود عرض وکړه ولی؟ او په چټکۍ سره لاړ او لرمې یې یوه ورغومې راوړه چې هیڅکله نه و بلار به شوي. رسول الله مبارک هغه په غیږه کې ونیوله او په سینه یې خپل مبارک لاس ولګوه او دعا یې ورته وکړه. د هغه ورغومې تی له شودو ډک شو. بیا یې په یوه تیګه کې چې د لوښي په شان و شودې ولوشلې او عبدالله ته له هغو شودو څخه هم ورکړې چې وڅښي. بیا دوی په خپله هم وڅښلې. همدغه معجزه د عبدالله د اسلام راوړلو لپاره کافي وه. په دې توګه هغه د اسلام د پیل له لومړنیو مسلمانانو څخه شمیرل کیږي.
عبدالله ابن مسعود له هغو لومړنیو کسانو چې د بیت الله الحرام څنګ ته یې په لوړ غږ قرآن کریم تلاوت کرد. یوه ورځ د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم د اصحابو یوې ډلې وویل په خدای قسم قریشو تر اوسه هیڅکله په لوړ آواز د قرآن کریم تلاوت نه دی اوریدلی. هغه څوک دی چې په دوی قرآن په لوړ غږ واوروي؟ عبدالله وویل زه به دا کار وکړم. ملګرو یې ورته وویل ته د بنی مخزومې له قبیلې او ستا قوم او قبیله ستا دفاع نه کوي نو په آسانۍ سره به دې ووژني. عبدالله په آرامه وویل خدای به زما دفاع وکړي. بله ورځ په داسې حال کې چې قریش د کعبې شاوخوا کې ناست و او خبرې یې کولې عبدالله په زړورتیا سره د دښمنانو په شتون کې د ابراهیم علیه السلام په ځای کې سورة الرحمن تلاوت کرد. قریشو لومړی د هغه قرائت په غور سره واورید. بیا یې وویل عبدالله څه وایي؟ آیا هغه څه لولي چې محمد یې راوړی دی؟ نو هغوی په غوسه د هغه خوا ته ورغلل او په مخ یې ووهل. خو عبدالله خپل تلاوت ته دوام ورکړ. څه موده وروسته په وینو لړلي مخ او سر خپلو ملګرو ته ورغی. ملګری یې وویل موږ پر تا وبیریږو. عبدالله موسکی شو او وی ویل هیڅ خبره نه ده. بیا یې سر وخوراوه او وی ویل سر څه دی چې له خپل ملګری یې قربان کړم؟ که غواړي زه به سبا به همداسې وکړم. هغه ویل بس تا د دوی غږونو ته قرآن کریم غږ ورساوه.
عبدالله ابن مسعود دو ځلې له ځینو مسلمانانو سره حبشې ته هجرت وکړ. په اول ځل د 14 کسانو یوه ډله وه چې لس نارینه او څلور ښځې پکې شاملې وې چې د رسول الله مبارک د نبوت په 15 کال د رجب د میاشتې په نیمه شپه کې له مکې ووتل او حبشې ته لاړل. دوی خواوشا درې میاشتې هلته پاتې شول. کله چې دوی خبر شول چې د مکې خلک مسلمانان شوي دي او هغوی له رسول الله مبارک سره اختلافات ختم کړي دي نو دوی هم خوشاله شول او د همدغه پنځم کال د شوال په میاشت کې مکې ته ستانه شول. خو کله چې د مکې دروازې ته ورسېدل نو څرګند شو چې دغه خبر دروغ او ناسم و. له دې امله ځینې یې بیرته حبشې ته ستانه شول او پاتې نور د قریشو د یو مشر په ساتنه کې مکې ته ورسېدل او ښار ته ننوتل. حبشې ته دویم سفر د جعفر ابن ابي طالب او د هغه د میرمنې اسما بنت عمیس لخوا پیل شو او ورو ورو نور کسان هم ورسره ملګري شول او له مکې د قریشو لسترګو لرې شول او حبشې ته لاړل. عبدالله هم په دغو کسانو کې شامل و. عبدالله ابن مسعود په مدینه منوره کې د رسول الله مبارک د جومات څنګ ته کور درلود او له خپلې مور سره به د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته تګ راتګ کاوه، تر دې حده چې مدینې ته له ننوتلو سره سم ځینو نوو مسلمانانو فکر وکړ چې عبدالله او مور یې له اهل بیتو څخه دي. هغه د علم د حاصلولو او د رسول الله لشتون څخه د ګټې اخیستنې له هر فرصته په استفادې سره د احادیثو په راټولولو او د قرآن کریم په حفظ کولو کې ډیر زیار درلود. قرآن کریم یې په ښکلي آواز تلاوت کړ او نورو ته یې ورزده کړ. د عبدالله وجود له قرآن سره دومره ګډ و چې هر وخت به یې قرآن لوسته. د قرآن په وخت کې به لزانه ورک شو. کله به چې د عذاب آیتونه راتلل نو لړزېده به او غم او خفګان به پې غلبه کوله او څه وخت به په فکر کې لوېده. هر کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ګناه او نافرمانۍ په اړه خبرې کولې نو عبدالله به په یو کونج کې کیناسته او په ساعتونو ساعتونو به د هغه سخت عذاب په اړه فکر کاوه چې ګناهکارانو ته به په انتظار و. څه موده وروسته به پاڅېده او په ښار کې به ګرځېده چې ظالمان پیدا کړي او په نصیحت به یې له بدو کارونو څخه منع کول.
یوه ورځ چې له جماعت راووت نو د رسول الله مبارک په نوې ویناو یې فکر کاوه او غوښتل یې چې د ګناهونو په پرتله کولو سره لویه ګناه معلومه کړي. له همدې امله بله ورځ سهار وختي جماعت ته ورغی او له رسول الله مبارک یې پوښتنه وکړه: ای د خدای رسوله، کومه ګناه له ټولو ګناهونو لویه ده؟ ماته راوښیه او ماته لارښوونه وکړه. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل: له خدای سره شریک. ابن مسعود بیا و پوښتل: بیا تر دې لویه ګناه کومه ده؟ حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل: د فقر او بیوزلی له بیرې د ماشوم وژل. ابن مسعود بیا وویل: له دې وروسته کومه ګناه لویه ده؟ رسول الله مبارک فرمایل: خیانت او زنا. په دې وخت کې خدای پاک د قرآن کریم د فرقان د مبارکې سورې 8 آیت نازل کړ چې د خپل پیغمبر خبرې تایید کړي. په دې آیت کې خدای د خپلو ښو بندګانو ځینې صفتونه او ځانګړتیاوې هغه کسان چې له الله سره شرک نه کوي او په ناحقه وژنې نه کوي او زنا نه کوي، دا آیت په لاندې ډول نازل کړ: والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى إثاما. او هغه کسان چې له واحد الله سره بل خدای نشری کوي او هغه نفس نه وژني چې خدای پرې حرام کړی دی مګر په حق، او هیڅکله زنا نه کوي، او څوک چې دا کار وکړي د خپل ګناه له سزا سره به مخامخ شي.
گرانو او قدرمن اوریدونکو، زمنګ د پروګرام وخت په ختمېدو دی، خو مخکې لدې چې لتا سوخته په معنی وکړو، غواړو چې تاسو پام د امام جعفر صادق علیه السلام یو روایت راواړو چې د قران کریم زنو مفسرینو د دغه آیت شریف لاندې راوړی دی. امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي، یو ورځ حواریون یعنی ځانګړي شاګردان او عالمان حضرت عیسی علیه السلام ته ورغلل او وی ویل، اے د لارښودنې استاده، اجازه راکړئ چې ستاسو له نصیحته ګټه پورته کړو. حضرت عیسی علیه السلام او فرمایل، د خدای پیغمبر موسی خپل ملګرو ته وویل، په دروغو قسم مخوره، خو زه وایم قسم ما اوره، که رښتیاوي او که دروغ. هغوی عرض وکړه، مونږ ته نور نصیحت وکړه. وی فرمایل، موسی علیه السلام خپل ملګرو ته وویل، زنا مکوي، زه وایم د زنا په اړه فکر هم مکوي، ځکه چې د زنا په اړه فکر کوونکې داسې دی لکه څوک چې په یوې ښایسته رنګ شوې کوټه کې اور ولګوي، که څه هم اور کوټه ونه سوځوي خو لوګی یې رنګ تور او تیاره کوي. د زنا فکر هم د انسان زړه او روح توروي او ککړوي، که څه هم هغه دغه کار نه کوي.
سرچینه د دغه نننې مطلب وخت هم دومره وو، نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
د الله په امان. Thank you.